آنلاین پاڼه هم جوړه کړئ؟
یعنی تاسو مزرو سایت دی، خبري سایت؟
خبري سایت مې مطلب دی، ویب سایت، ویب پاڼه.
نه دې ته نه لرم چې چا پې کوم، د سایت لپاره خو لږ تر لږه درې سوه ډالر پکاري. زه یو دولتي مامور یم،
فرهنگی ولایت لاری دا اونی زخ پروی آلتا پا میدان وردک که ادبی غونډی دی، ادبی بهیرونه دی، فکر نکوی کلوهی سره په ارتباط کشی او لاهغوی هم راست و غواری که دیشتی چستا سوکارونه وسیشی؟
شیبر سی بحث کوم، ما دیرو خلق سر گل رحمان رحمانی استاد سره چی پا بغلان پانتون که استاد دا لازه سره مونږ اړیکه ونیوله. دلته نورو فرهنګي تیریسته د افغانستان ملي ریډیو تلویزیون کې ځینې فرهنګي تیریسته هغوی سره مونږ په مشورې کړې دي، او ادبي بهیرونه په میدان وردګ ولایت کې نوي نوي اوس تصمیم نیول شوی چې ادبي بهیرونه هلته جوړ شي. پخوا وو یو څه خو د نوي بدلون سره تکني شوه، او له دې نه وروسته به هڅه کوو ځکه تنا په یو ځان باندې به ټوله چارې څنګه کنټرولوو. نو هڅه به کوو چې نه یوازې په میدان وردګ کې بلکې په کابل کې هم چې ځینې بهیرونه دي، بهر کې زمین ځینې هیوادوالو ملګري اوسېږي، فرهنګي چیرې دي، هغوی سره په اړیکه کې شو تر څو د لاس ونیز لاس نیوی وکړي، او دغه اخیسته قدم په صلاح ونه درېږي او دغه لړۍ دوام وکړي.
له لیکوال اصرار وصال څخه په مننې لیبي خبرتیا وروسته شعر لرو، او په دې خپرونه کې تاسو ته کیسه او د کیسې نقد هم لرو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه دی، عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
ابریس پښمی خپل یو غزل آزادی رادیوی ادبي مجلې ته په خپل ژغ راستولې، سره اورو یې او له دوی مننه کوو.
دی ګودر په محفلو کې ورکا، ما تشپېلې په جګو غرو کې ورکا. تدی ګودر په محفلو کې ورکا، ما تشپېلې په جګو غرو کې ورکا. تدی ژوندون په هر یو پل دمې، زده هندارو تصویرو کې ورکا. تبس دی مینې محبت کیسې، تبس دی مینې محبت کیسې، یې د شاعر په قصیدو کې ورکا. مست نغمه په نغمو کې د ژوند، مست نغمه په نغمو کې د ژوند، خو د ملال په ټپو کې ورکا. ته یو خزه یو خور یې د چا، ته یو خزه یو خور یې د چا، ته یو لور د پلار جرګو کې ورکا. د لټون لار ورته وخی اچي، د لټون لار ورته وخی اچي، نن د سپوږمۍ تورو شپو کې ورکا، نن د سپوږمۍ په تورو شپو کې ورکا، نن د سپوږمۍ په تورو شپو کې ورکا.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري د خبرونه. په دې برخه کې تاریخ ته تمکیشو. سردار تپه غزنی ښار ته څیرمه شمال ختیځ لور ته په 3 کیلومتره کې پراته ده. دغه ځای د افغانستان له تاریخي عبیدو څخه ګڼل کیږي چې ځینې مورخین یې د بیلابیلو جنونو د پیروانو یو ستر مرکز ګڼي. د دې تاریخي ځای شالید، څرنګوالی او د تاریخي حیثیت په اړه زموږ همکار په غزنی کې لیکوال او د غزنی پوهنتون د پښتو ادبیاتو استاد پوهنمل نقیب الله خان خیل سره مرکه کړي، او په سر کې د سردار تپې په اړه معلومات ترې غوښتي.
د غزنی د تاریخي ابیدو دغه تاریخي سپړنه سوي ده، دا په ډېرو وروستیو کې سوي ده او هغه هم بهرنیانو کړې ده. مثلا سردار تپه په 1908 کې یو ایټالوي څېړونکی پلاوی راغی سی لغه سره افغان محققین سی لغه کی ستر مورخ علی احمد کوزات صاحب هم وو هغه دا جواز کړل سی دا تپا یو تاریخی هویت لري سی دا د تاریخ په بیلابیلو دورو کې په بیلابیلو مرحلو کې په دریو نمونو یاد سوی ده ل اسلام نو وړاندې دا دو نمونه وو شاه بهار او شاه ویهار دغه شاه او بادشاه هغه ته بهار او ویهار په سنسکریت ژبه کې معبد ته وایي شاهي معبد نوم ورکول سوی ده دغه معبد کله سی په 1430 کال کې چالوی څیړونکو د دغه معبد په تړاو باندې پلټنې وکولې دوی لزره داسې ټوټې مسکوکات او سکې پیدا کړې سی هغه د اشوکا له زمانې سره تړاو درلودل او دغه هغه سی دوی کله په پرتلیز ډول باندې دغه اسناد او اثار وکتل دای دی وردګو د خوات له معبد سره سی د اشوکا په وخت جوړ شوی او له سره ډیر ورتوالی درلودل نو د دغه معبد د تاریخي قدامت دویم او دریم میلادي پیړۍ ته بوتلل خو دا هم جوته نه ده ممکن دین په خو هم دغه تاریخي ارزاغه ولري قدامت ولري خو د لاسار غکل حتی په دې معبد کې دا شی اثر هم پیدا سوسیغه په سلرم او درېم میلادي پیړۍ پورې تراو درلودل مشخص ډول دا شی په کتابونو کې نه دی راغلی چې دا معبد څو وخت د شاله خو جوړ شو خو د دغه اثر ته په کتو دا شی ښکاری چې دغه معبد نه یوازې د یو دین دی پیروانو معبد بلکې د بیلابیلو دینونو دی پیروانو اثر دی معبودونو غست په کې اثر کېسته
مثلا کوم جوای شي دلته د بودیزم د مذهب یا دغه د بدایانو د مذهب نقش نشانی دي د دې ترڅنګ ستاسو ذکر وکړل د بیلابیلو مذهبونو دي د نورو د کوم مذهبونو دلته نقش نشانی کې دای سي ورسره
د سي کیږي چې دلته یو ډیر لوی استوپا ده تقریبا 40 متر او دواله لري چې د خپل د بودایي مذهب اغلري حتی ځینې اثر د آتش پرستانو هم په دې غیکستاله نور بیلابیل دا سیغه د سیغه نه له بودایزم سره تړاو پیدا کوي نه له هغه سره تړاو پیدا زردشتي دین سره تړاو پیدا کوي ځینې مقیم په دې اند شي ممکن نور دینونه هم په دغه سیمه کې یو وخت کې وو بل مثلا خدا هو یو بود لري دویمه کله چې د سلطان محمود صاحب وخت راځي به په هغه وخت کې د دغه تپی نوم د نغاری غونډې کې د نغاری غونډې کله چې بعد سلطان محمود صاحب لخرکشي کوله د هندستان په لور یا به یې هم د ملي او تاریخي او مذهبي ورځ منځلې نو دی به د غونډي ولاړو د لی بنغاره وال کېدله او دغه دخت سي د لی و په غوخ ډیر زیاته شنه دخت و او دغه دخت د دشت شاه بهار ویل نو دا غونډي بیا له د شاه بهار له غونډي نه په نغاري غونډي واوختله بل نوم سي د تاریخ په ووتو کې دغه غونډي خپل کړی ده هغه نوم د سردار تپه ده سی اوس هم په فولکلوریک ادب کې دغه نوم ډیر انعکاس موندلی ده او هم یې د په تاریخي څیړنو کې په لرغون پیژندونکو په څیړنو کې دا نوم هم راپورته کیږي د سلطان تپی په اړه باندې دوه ډوله تحلیل او د سردار تپی په اړه باندې دوه ډوله تحلیل او تعبیر وجود لري یو تعبیر د نومونې اداده چې کله امیر حبیب الله خان د کندهار په سفر تلل نو دی راغی په دې تپه لویه خیمه ودروله او دغه لویه خیمه کې د څو شپې دلته ژوند وکړل چې دغه تپې ته یې نوم سردار تپه ورکړه خو دویم تعبیر دا ده چې د دغې تپې په څنګ کې یو زړه کلا ده دغه کلا د یو هندو پورې تړاو لري چې موږ په ولسي سطح باندې هندو ته سردار وایو نو دغه تپه یې د هندو د کلا پورې تړلې ده یعنې د سردار تپه د سردار د کور پر تعلق لرونکې تپه ده
دلته یوه خبره تاسو وکړه چې د غزنویانو په دوره کې یاد محمود غزنوي له دغه ځای بدې نغارې وهلې دلته دغه غونډې ته چې موږ ګورو د دې غونډې په څنګ کې ډېرې لوړې غونډې نورې مسته دی په تاریخي لحاظ باندې او یا د درناوي په لحاظ باندې او یا په کومه وجه باندې دی له دغه غونډې څخه نغارې ژغولې
دا غونډې چې د دې هغه د شاه بهار د دخت په منځ کې قرار لري او ډېر لوړوالی لري نو دغه د سلطان محمود له خر سی با کله په داسې مکه کې هغه کېدل تر دې غونډې به شاوخوا را درېدو دا یو ډېر حکیمه نقطه وه نو دوی دی دینی بورد په اساس نه بلکې د دې غونډي د استراتیژیک موقعیت په اساس باندې تاریخي حیثیت په اساس باندې ورته کتل.
استاد کدی تر اوسه چې دا غونډي د بیلابیلو مذهبونو دغه یو پاتشینی ورته وایو دغه یو تاریخي ځای ورته وایو په دا غونډي کې د ننه یا په دا سردار تپه کې یا سردار غونډي کې دي چی استاد د معلوماتو مطابق
لبه د مرغه دغه غونډي هم د تاریخ په بیلابیلو مرحلو کې سپیری سپیری پر مخ کړی دي. هغه تاریخي آثار او یا هغه څه چې باید په هغه شکل باندې ساتل سی وای هغه خپل هغه هویت یې لاس ور کړی دی اوس فقط دی غونډي په شکل باندې ده، یعنی نه څوک داخلي دای سي بلکې ټول ورانه سوي ده. بل مسله دلته دا ده چې دا نه یوازې اوس بلکې دا د یعقوب لیث په دوران کې دا غونډي دغه سیمه یوارې اوس وځول سو مکمل ټوله. بیا کله چې علاءالله الدین غوري غزنی ته راغی او هغه د غزنی کې د خپلې عقدې په اساس باندې چې کوم چلند وکړل دغه ساحه ورانه سوله. بیا هغه پاته برخه چې وکړه چنګیز زوی په دغه سیمه باندې راغی هغوی دغه سیمه ډیره زیانمنه کړله او دغه سیمه کې هغه تاریخي او هغه مذهبي ارزښت د دغه سیمې له خاورو سره خاورې کړل. د دې ترڅنګ نه یوازې دغه معبدونه یې وران کړل بلکې هغه جوماتونه یې وران کړل، نور هغه تاریخي سیمې ډېر زیاتې خرابې کړلې. بله خبره سی بیا پورسوی کې کورنۍ جنگونو کې هم دغه سیمې ډېر ضرر راغلې ځکه دلته پوستې وې.
که بیرته یو ځل شاته لاړ شو په دې کې داسې بوتان یا ځینې مطلب مجسمې یا ځینې داسې یو شی ستاسو د معلوماتو مطابق و یو وخت
خپل په 1930 کال کې سکر ایټالوي مخکینو دغه سیمه وپلټله هغوی ډېر پراخ تحقیقات وکړ چې په دې تحقیقاتو باندې کوزات صاحب خپله یو کتاب سردار تپې په نامه لیکلی ده. هغو ما مخته هم درته وویل چې لس زره داسې سکې داسې آثار موندل شوي دي چې په هغه کې د څو مذهبونو د څو دینونو د معبد ښکارندوی کوي چې په دې سیمه کې وو. نو نه یوازې د یو دین معبد وو بلکې د مختلفو دینونو معبد پاته سوی ده او د مختلفو دینونو د عبادت هغه اړین مواد
وو. اوس دغه تاریخي غونډۍ حیثیت څه ده؟
اوس فقط یو غونډۍ ولاړه ده او تر شاوخوا یو جال راتاو د نور هیڅ نه لري او بس یو عادي غونډۍ ده.
دا چې پخوا د څو دینونو یو مرکز پاته سوی ده ستاسو پاند باندې د دې ترڅنګ یو تاریخي ځای پاته سوی و د دې تر وخت ترڅنګ سي مطلب د نړیوالو یا د ایټالیایانو ستاسو خبر باندې دغه ورته پام اوښتی و. نو اوس باید څه وسیله ده غونډۍ سره
د دغې سیمې تاریخي ارزښت ورسره تړلی ده؟ د دغه سیمې د تاریخي هویت ښکارندوی کوي او دا هغه څه دي چې دغه سیمې ته یو ډول لرغونیت وربخښلی ده. که چیرته په ټوله کې دغه سیمې ته یو داسې قوي بي محققین راسي تر څو دغه نغې سیمه وپلټل سي هغه څه سي دي هغه دغه سیمه د یو موزیم شکل غوره کړي. څه سي اوس پاته دي ممکن ځکه تر خاورو لاندې ډېر څه ووسیږي خو هغه داسې چاته اړتیا ده سي هغه هم په بستنشناسي یا لرغونپېژندونکو په برخه کې هم پوهه ولري او هم د هغوی په ترمیم کې مسلکي وړتیا ولري.
د غزنی پوهنتون د پښتو ادبیاتو استاد پوهنمل نقیب الله خانخیل.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د کیسې نقل لرو. پانه ورشیده د اجمل صدیقی لندک سره. اجمل صدیقی په ننګرهار پوهنتون کې د ژورنالیزم د دوم ټولګي محصل دی. د تروسه څلور کیسې لیکلې دي. د شاوخوا او کیسو خاکه چمتو کړې ده او د یو ناول د لیکلو تکلیف کړې. مخکې تر دې چې د دې ځوان لیکوال د کیسې نقد مخ کړو د ده همدا نقد وړاندې شوې کیسه پانه ورشیده لدوی څخه
د ټلیفون لپاره کې دوه سر پر میز پرتو پاڼو کې خود وختان یې سم کړل. شاوخوا همکاران یې لستر و تیر کړل. د چاور پام نه و نت لخوا یوه ونې وړاندې را لیکل شوی لیک یې سترګو ته ودرېد. د لیک ته پای جمله یې نه وه هیره. ورته لیکلي ول: سرطان یم. مازی سترګو ته کېدله، د دفتره بهر شوه. یوه سترګه یې لار او بله یې ساعت ته وه. لارې په بیړه لنډوله. په تیزه یې له شوره ډک ښار شاته پرېښود. دوهم ځل یې ټلیفون وکړنګېد. یو جیب ته یې لاس کړ، بل ته یې لاس کړ. ټلیفون یې په باکس کې و. دې حل وکړل، له هاخوا غږ شو. بیړنۍ خونې ته یې داخل کړ: هیله کوم ژر راشئ، ورور مې ښه نه دی، له یوې ونۍ یې پر ژبه ستاسو نوم دی. دې ورته ویل، خو ټلیفون تیاره وه. د بوټونو ټکایې لا پسې ګړندۍ شوه. تور ویښتان یې په سپین مخ خورېدل او ټولېدل. په سنګل کې لاسي بکس لکه د بوډۍ ټال ټال خوړ. په وارخطا پلونو عمومي واډ کې ژېړه رنګ ټیکسي کې سوره شوه. په زنګنو یې ښی بکس یې په نوکونو ټپوه. د څوکیو له منځه یې سترګې په مخامخ تور پاخه سړک کې په سپین نلکه خښې کړې وې. موټر په بیړه لار لنډوله. تر لږ مزل وروسته د روغتون مخې ته کښته شوه. د امبولانس له غږ سره د سړک غاړې ونې څخه مرغان د سپینې وریځ پر لور والوتل. د الوتو مرغانو له پښو سره ژیړې پاڼې په هوا کې ورغړېدې. په وارخطا پلونو روغتون ته داخل شوه. د نرس په لارښوونې عاجل خونې خوا په بیړه راهي شوه. سانیول زینو کې پورته شوه. له چا سره یوګه ولګېده. د اوسپنې پتنوس کړنګا شوه. دهلیز ته له رسېدو سره یې شونډې جلا شوې. سترګې لویې خلاصې پاتې شوې، لکه د ولاړ ساعت دایره ربط یې نه خوړ. دیوال ته ړنګه شوه. له اوښکو سره ملوري ملو یې په مخ توره لیکه جوړه کړه. د تذکرې د ټایرونو له غږ سره د چیغو آواز په مستطیل دهلیز کې انګازې کولې.
سریقي صاحب، په دې کیسه کې تر ډیره تصویرونه د کیسې د کرکټر له روحیاتو سره سم انځور شوي دي، چې دا مهمه مسله ده. زموږ په یو شمېر کیسو کې که ښایسته تصویر د لیکوال ګوتو ته ورشي، نو را اخلي چې په خپل ذات کې کمال دی، خو د داستان د واحد تاثر شیندلو لپاره په کار ده چې تصویر د کرکټرونو له روحیاتو او د کیسې له محتوا پردی نه وي. د کیسې په پیل کې دا تصویر چې تر ټلیفون وروسته ښځه پر میز سر ږدي، له روحیاتو سره د همغه تصویر بیلګه ده. تر دې تصویر مخکې یوه جمله ده: د ټلیفون له پرې کېدو سره. د پرې کېدو کلمه د شکېدو په معنا ده، یعنی شایي بهتره وي چې ووایو ټلیفون بند شو یا قطع شو. د نویو جوړو شویو کلماتو او د معنا له پلوه نویو مفاهیمو ته له استعاره شویو الفاظو سره په تخلیقي ادب کې احتیاط پکار دی. تاسو راسره موافق یاست؟
بلې، بالکل همدغسې. دغه کوم پرې کېدو کلمه چې کله ما د پیل جملو لپاره انتخابوله، نو څو ځله مې واړوله راواړوله، نو ما یوازې د دې په خاطر پرې کېدل انتخاب کړل چې لږ روانه لوستل کېدله. قسم لږ هم فهمند او لږ روانه لوستل کېدله، نو په دې خاطر مې د پرې کېدو کلمه انتخاب کړه.
ستاسو دا هڅه چې بیا بیا مو کلمې ته پام کړی دی چې کومه کلمه انتخاب کړو، دا د عالي داستان د لیکلو له خاطر بهترینه هڅه ده. د دفتر دننه د کرکټر دا تصویر چې ویشتان سم کړل او د چا ورپام نه و، که د چا ورپام نه وي او کوي، په کیسه څه ور زیاتوي؟
په دې خاطر ما ویلې ومه کیسه خو لکه ماحول کې د نور هم
زما مطلب دا دی، یعنی دغه نور خلک اصلا په کې ورپام کې نه وي ورپام نو څه
لکه د کریکټر کې چې د غوی ورپام شي، دا د تخقیر احساس وکي لکه په بد وجهت کې غوی ویني. دلته ما ویلي چې کیسه سینر څخه یا ګوند شي یا بلې خوا ولاړه شي، نو په دې خاطر مې کیسه د کریکټر د حواس مې ټول سره راټول کړ چې بلې خوا د توجه بلې خوا ولاړه نه شي. دغه د خپل مین او د خپل احساس په خپل وسني وضعیت کې د خپل مین په لور حرکت وکړي، نو لکه چېرې دې پام شوی و چې د نورو ورته پام د غوی. دا جمله مې ولیکله چې د غوی ورته پام و له یو بل سره بنګېدل او دې ته یې کتل. بیا مې بېرته ګل کړل، نو دوه ځله مې دا جمله ولی کله بیرته مې بل کړه بیا مې دا کلی دا جمله ورته انتخاب کړه چې چا ور پام نه و او دا له دفتر څخه بهر شوه نو په دې خاطر چې دې حواس ونه شکیندل شي
د دې له خاطره چې هر بل کرکټر یادو داستان کې یا هر بل شی یادو بهتره دا چې د ټول کیسې د محتوا لپاره په درد وخوري دلته تاسو لیکلی دي چې د وشتان سم کړل د دې له خاطر چې د کرکټر روحیات ګډوډ دي ممکن بهتره یې چې وشتان ګډوډ دي یعنی ګډوډ حالت له روحیاتو سره بهتره راځي څنګه
لکه کله چې ټلیفون پرې کېږي سر په میز دي معمولا ویښتان شاید لکه سره بې نظمه شي نو دا په ویښتان یو لاس کش کوي ویښتان منظم کوي بیا له دفتر څخه بهر یعنی دلته لاس کش کول د ویښتانو د ګډوډ باندې په سمېدو په معنا ده
خو بهتره ممکن دا وي په ګډوډ حالت کې په ګډوډ روحي حالت کې چې سمون تمخه نه کړو یعنی داسې یو حالت رامنځته نه کړو د لوستون کې ذهن یا د اوریدونکو ذهن په بله خوا شي په هر حال د کیسې بل تصویر ټلیفون راغی یو بل جیب ته لاس کړ اخر ټلیفون په بکس کې دا تصویر او حرکت د کرکټر له روحیاتو سره سم راغلی دی دا لکه دغه مخکنی سویشتان سم کړل هغه ډول نه دی خو کبل تصویر راواخلم تور ویشتان پر سپین مخ خورېدل او ټولېدل دلته د ویشتان خورېدل یو پریشان تصویر دی خو د سپین مخ یادېدل به هغه د کیسې واحد تاثر سرقی صاحب اغیزمنه وي ولې سپین مخ
دلته زمان لکه د تر ډیر پورې د سمبولیکو کیسو تر اغیز لاندې تللې ما نو دلته ما د سپین مخ لورز او شپن مختان مل شپې سره لکه دغه یو پټ رنگ پکې دا پرود ده چې لکه شپه ورځ د تور کېری چې د سپین مخ باندې خوریدل دي سپینوال دلته د چورو تر اغیز لاندې تللې لکه څنګه چې د ژوند د پات چې د لکه شپه ورځ مې دلته اشاره ده
لدی په لور ستاسو د تصویر سم ده یعنی دقیق راغلی دای کړه خو شاید د دې له خاطر زما سپین مخ ته پام شوی پدې کې چې عادتا سپین مخ په پښتو ادب کې همیشه د صفاتو لپاره راځي کنه لیکن تاسو خبره په ځای ده چې انسان باید د بل اړخ ته توجه وکړي بل اړخ ته راشم په څنګل کې لاسي باکس تاسو یاد کړئ دای کنه د دې لپاره چې کرکټر میرمن ده په دفتر کې کار کوي نو لاسي باکس لري او د باکس حرکت په خپل هغه پریشان حالت بیانوي چې دا عالی تصویر دی د داستان له محتوا سره سم خو دلته فکر کوم تشبیه یو څه کار خراب کړی دی مثلا د بوډی ټال تاسو یاد کړئ دی چې دا باکس لکه بوډی ټال خوځي راخوځي د بوډی ټال رومانټیک تصویر دی یو رومانټیک تشبیه ده او کیسه تراژیدی ده څنګه تکار نه دی دلته
لکه ما په دې چې په اصل غریکه معنا باندې نظام نوم رسیدل ما له زبل د سکوم نږدې د اوس ملګری څخه پوښتنه وکړه چې د بوډۍ ټال په لنډۍ ټپه پښتو ادبیاتو کې ډیر یادېږي بل اخر د بوډۍ ټال څو نو ما د څه وخت چې د بوډۍ ټال د خیالي ټال لکه د انجلۍ په خپل خیالاتو کې د کرکټر البته په خپل خیالاتو په خپل وسواسو کې تعلق خوري د څه چورتو تخیل کې تلل د چې بل اخر ناروغ به څنګه شي هغه به پاتې شي لکه په دې خاطر دا په دلته د ټال زنګېدل د دې کریکټر د پښتونونو کې غرقېدل او پښال کې زنګېدل دي کدا په خپل دلته مې دغه یو اشاره کړې ده
ستاسو د اشاره په دې سبا نه سم ده چې اواز ټال وای خو د بډې ټال د دې له خاطر چې هغه شنه زرغونه هم ورته وای رنگونه لري او رنگونه هغه د شایست سیمبولونه دي لباران او روستر شکاری په اسمان کې او د بډې ټال یعنی د نوې ژوند پیلامه ده او داس یو شایده کنه د دې له خاطر په کیسه کې یعنی چې هر څه یادو باید له کیسې سره ارتباط ولري تاسو لیکلی دی چې زیړ رنګه ټکسی دا کیسه مخکې تر دې چې په کابل کې ټکسیان آبی شي تاسو دا کیسه لیکلې ده نو هغه به ټول ټکسیان زیړو نو ولې زیړ رنګه یاد کړی دی
البته رنګ په دې خاطر مشخص کې چې نق ملوسته او نق کې د سیراغلی و چې سمبول په البته سمبول مبارک و چې زیړ رنگ معمولا د جدایي لپاره کارول کیږي په مصر کې هم لکه موږ وای چې د مازیګر زیړی المر او لکه د مازیګر المر چې کله موږ یادو له دې څخه مطلب په سمبولیکو کیسو کې دا ده چې دلته اړیکه پرې کیږي یا د جدایوالي یا د پناوالي معنا ورکوي. نو دلته ما دا زیړ رنګ په دې خاطر انتخاب کړ د سمبول په حیث باندې چې دلته د جدایوالي لکه زیړ رنګ د جدایي او د بلتون معنا معمولا ترې اخیستل کیږي. نو د کیسې سره د تړاو په خاطر مې زیړ رنګ یاد کړ. خو زیړ رنګ مې ځکه یاد کړ چې بس دلته د اصلي موضوع سره لږه اړیکه ورکړي.
ستاسو دا خبره په ځای ده چې کله څوک له رنګونو یا له صفتونو استفاده کوي او سمبولیک اړخ ته پام وکړي کیسه نور هم سره پیل کیږي په دې شکل باندې. لیکن د دې له خاطر چې د غبل اړخ ته وګورو کله چې سمبول استعمالو عام خلک هم په نظر کې نیسو. نو یو څوک به وایي چې له زیړ ټکسي پرته خو بل ټکسي شته نه. فکر هم ده دغه شي ته هم باید پام وکړو هغه بل اړخ ته د سمبول. تاسو په دې کیسه کې وړاندې لیکئ په زنګنونو ایشی بکس په نوکونو تپاوه د کیسې له محتوا سره ډیر همغه تصویر دی. کرکټر شزه ده د داسې کرکټر نوکان اهمیت پیدا کوي او د ګوتو د حرکت د پریشانی معنا شیندي. د نوکانو یادیدل د دوکانو ټپول دا ډیر عالی تصویر دی. تاسو یو جمله یاد کړې ده البته د دې لپاره چې تاسو ډیر کیسې نه دي لیکلي په ډیرو زیاتو افغان کیسو کې دا اخلرو دا تکرار لرو. تاسو د کیسې په منځ کې دا جمله دوه ځلې تکرار کړې ده چې لاری په بیړه لنډوله. دا جمله په کیسه کې د عجلې لپاره راغلې ده چې بیړه کوي. د عجلې لپاره تصویر موندل په کیسه کې سخت نه دي. لکه یو ځای چې مو په روختون کې د ټکر تصویر راخیستی دی مثلا هلته لګېدلې ده یا مثلا له موټره د فرزن کولی سوسې د ښکته کېدو په وخت بکس په دروازه کې بند شي بوټ په تلو تلو کې پښو کړي فرزن دا کرکټره ټکرای ټینګ ونیسي چې شمالي یونیسي. یعنی داسې نور ډېر تصویرونه دي چې په کیسو کې له تکراره باید ډډه وکړو. کنه البته سمبولیک تصویرونه بیل دي چې په هغو کې هم ډیر کله تکرار راځي خو په یوه کې هم کله ناکله له تکرار باید ډډه وشي هغه بیا بل بحث دی. صدیقي صاحب زموږ په کیسو کې زمان ډیر کله تش پریشتو یعنی د پخو لیکوالو په کیسو کې زرا یادوم. تاسو لیکلي دي چې له لږ منزل وروسته د روغتون مخ ته شکته شوه. لږ منزل څومره وخت؟
البته لږ منزل معمولا لکه
دا اوس تاسو چیرته یاستی چې خبرې کوي له ما سره؟
د لیلی
مخته. دا اوس د لیلی له مخې د پښتونستان چوک تر ساحې پورې تک لږ منزل دی که ډیر؟
لږ.
که چیرته د ننګرهار د پوهنتون له مخې تر کابل پورې ځي تر سرخکانو پورې منزل لږ ده که ډیر؟
تر کابل ځي تر سرخکانو لږ ده.
دغه خبره ده د همدې له خاطره د دې لپاره چې دغه زماني تشه ډکه کړو لکه دغه رقم چې په کیسو کې ډیر وایو چې شیبه وروسته او لږ منزل وروسته. کنه د دغه لحظه وروسته کنه د دغه تشې د ډکېدو له خاطره تصویر په کار دی. مثلا کېدای شوی چې یو لیکوال ولیکي چې اړخ ته کتل له موټره د باندې وکتل. البته دفتن زما په ذهن کې څه نه راځي کنه لیکوال بهتر تاسو تر ما بهتره پوهیږئ په دې باندې. مثلا دغه ټکسي ډرایور ورسره یو خبره وکي دا ځواب ورنه کی یعنی په یو شی باندې باید ډکه شي. خو صدیقي صاحب ډیره مننه چې دا کیسه مو نقطه وړاندې کړه او دا خبره هم د یادېدو ده چې په دې کیسه کې اضافي څه نشته. پایلری او دا ټوله صحنه له دفتر تر روختونه روشان او ډیره واضح ده. د یو کرکټر روحیات پکې سم څرګند شوی دی. له تاسو مننه چې له ازادي راډیو ادبي مجلې سره مو دا کیسه شریک کړه او نقطه مو وړاندې کړه. مننه له
تاسو ډیره زیاته مننه.
دا اونۍ مو دا خبری مجله هم دومره وه. تر بلې وې زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. شدی وي.
ری پکو کو کو کے پل جانا شفق وزرت خيجم.